افغانستان سیمه او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایل باندې راپورونه خبرونه او دغه راز مرکه او نور خبري مطالبه اوریدلای سي. په راپورونو کې نن په د کارګر د نړیوال ورځ په درشل کې په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت او دغه راز د دوی د وضعیت د شکیدو په ارتباط باندې د چارواکو د ژمنو مو خبرو. په یو بل راپور کې بیا ورې چې د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي د یو شمیر هیوادونو لاتباو سره د افغاني پاسپورتونو موجودیت د دې لامل سوی چې هند خپل ویزو په ورکړې محدودیت وضع کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم لیا د مباسي. خو تر هر څه مخکې په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د منځلاري یعنی اصلاح پلوی بلاک د بریا هرکلی وکړ. په بل خبر کې بیا ورې چې د عراق په جنوب کې نن اغبرګو موټر بم چاودنو لښ تر لښه اتلستانه وشلو تر څلوېشتو زیات نورې ټپیان کړه. د هر څه وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمان د دې مهال مهم خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول سړي تښتونې د مخنیوي په برخه کې تر پخوا ډېری هڅې کوي. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د عباسین ځاځي د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملینو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه. او د افغانستان جزایي کور لومړی برخه نن د دغه هیواد عدلي وزارت ته وسپارل شو. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول سړي تښتونې د مخنیوي په برخه کې تر پخوا ډېری هڅې کوي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو همکاري ډېر ګټور تمامېدلی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د جنایي جرمونو د کچې زیاتېدل د خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلي او دوی حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو مشهور قومندان د خپلو دوو کسانو سره نیول شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې له نوموړي ریاست څخه خبره شوې راغلي چې په دغه عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د عباسین د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملینو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه. دغه مظاهره چې د یک شنبې په سهار 9:30 بجې پیل شوه نیم ساعت دوام وکړ. مظاهره چانو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د عباسین ځاځي قاتلینو ته د اعدام سزا غوښتل شوې وه او لمنیتي او کشفیز واکونی وغوښتل چې په هیواد کې د دغه ډول پیښو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تښتونکو پر ضد د خلکو غبرګونونه هغه مهال سخت او په دل چې په کابل کې د عباسین ځاځي په نوم یو تنکی ځوان د انسان تښتونکو لخوا په بیرحمانه ډول ووشل شو. او د افغانستان د جزایي کوډ لومړی برخانن د دغه هیواد عدلي وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان د جزا د قانون د بیا کتنې او سمون د ډلې مشر اشرف رسولي په دې اړه جوړ شوې غونډه ته ویل چې د یاد کوډ په دوهمه برخه هم کار روان دی. خغلی رسولي وایي چې تر راتلونکو 15 میاشتو پورې به د جزا د قانون د کوډ د دوهمې برخې کار هم بشپړ شي. د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د جزایي کوډ په بشپړېدلو سره به د دغه هیواد د جزا د قانون لوی برخستونځي اوار شي. دا ورته د مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې د منځلاري اصلاح پلوي بلاک د بریا هرکلی وکړ. نن د کارګر ورځ د لمانځنې مراسمو ته د وینا پر مهال شغلی روحانی د انتخاباتو برخوالو ته مبارکي ورکړه چې د جمعې ورځې په دویم ځلي ټاکنو کې غوره انتخاب وکړ. د دغه انتخاباتو اول پړاو په فبروري میاشت کې سوی و. اصلاح پلوي او منځلارو سیاستوالو چې د روحانی متحدان ګڼل کیږي د ټولو سیټونو 42% ګټلي خو لا یې هم اکثریت نه دی خپل کړی. خو د دوی محافظه کار لن له 2003 میلادي کال وروسته د اول ور لپاره وروسته پاتې سی وی د مجلس یا پارلمان د 290 سیټونو له جملې به 133 څوکۍ اصلاح پلو یو او 125 محافظه کار وکیلانو ته په برخې سی پاتې سیټونه خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلې دي. د پارلماني انتخاباته دویم پړاو په هغو حوزو کې وسو چې کاندیدان نه وتوانېدلې په اول پړاو کې 25% رای وګټي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت یې راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندي ساحې ته داخل سوي وه. پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو یې حمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي وه. مظاهره چن وروسته له هغې پر دغې ساحې یرغل وروړ چې د پارلمان وکیلانو د حکومت د تشکیل لپاره له رایې اچونې ډډه وکړه. شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر د وفادارو په سلګونو مظاهره چانو پر زرغونی یا خوندي ساحې یرغل وروړ. د پارلمان ودانۍ او د کابینې اړوند ودانۍ ونیولې. دوی وایي سیاسي اصلاحات غواړي. د اداري فساد او کمزوري مدیریت په وړاندې د مبارزې غوښتونکي دي. د مظاهرې یوه ګډونوال علي محمد پرون رویټرز اژانس ته وویل
خلک د خپل حاکمیت لپاره سم ځای ته راغلي دي. زموږ یوازینۍ روا غوښتنه دا ده چې د دې حکومت ځای دې بې طرفه ټکنوکرات وزیران ونیسي. موږ اوسنی حکومت او شعارونه یې ردوو.
که څه هم ګڼو اعتراض کوونکو نن سهار د پارلمان له ودانۍ په وتلو پیل کړي، خو نورو هلته خیمې درولې او ودانۍ ته نږدې د اعتراضي کمپ په جوړولو لپاره تیاری نیولې ده. د عراق صدراعظم عبادی په هغه اعلامیه کې چې پرون وخت یې خپره کړې، له مظاهره چانو وغوښتل چې سوله ییز اعتراض دې وکړي. بلې خبر دا دی چې د عراق په جنوب کې نن غبرګو موټر بم چاودنو لږ تر لږه 13 کسان وژلي او تر 40 زیات نور ټپیان کړي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی دی. د عراق په جنوبي شهر سماوه کې لومړۍ چاودنه یوې دولتي ودانۍ ته نږدې وسوه او دویمه د بس موټرو د یوه تمځای په 60 متری کې وسوه. داعش ډله تر ډیره د عراق د شمال او لویدیځ پر ځینو سیمو میشتو سیمو کنټرول لري. په جنوبي ولایتونو کې پر شویه میشتو سیمو دغسې حملې کمې کېږي. د ترکیې په غازی انتاب شهر کې د پولیسو مرکزونو ته نږدې چاودنه سوې چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل سوي او 22 نور ټپیان سوي دي. د غازی انتاب د والي دفتر په یو اعلامیه کې وویل دا حمله یو موټر بم چاودنه وه، خو نه دي ویلي چې د چا لخوا سوې ده. ان ټي وي تلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې په سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره شخړه هم سوي او د ډزو اوازونه هم اوریدل سوي دي. د دې چاودنې ږغ په 2 کیلومتره فاصله کې هم اوریدل سوی دی. د ترکیې جنوبي شهر غازی انتاب د سوریې له هغو سیمو سره پوله لري چې د داعش ډلې په کنټرول کې دي. دا د هغو کډوالو مهم مرکز هم ګڼل کېږي چې د ناامنیو له کبله له سوریې څخه ورته راکډه سوي دي. او د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو ابي به روانه اونۍ په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین پرون ویل ابي به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي او تفریحي شهر سوچي ته ورسي او له ولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نور اقتصادي مسلو دغه راز نړیوالو موضوعاتو خبري وکړي. جاپان د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي ټولنې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. د جاپان صدر اعظم وروسته له دې روسیې ته ځي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی اونۍ مخکې خبرې وکړې او په دې سلا وکړه چې مشران به یې سر ښکل سره ګوري. او سمیر ابراهیم ساپی او د هوا حال.
لا سدی رادیو نمو د افغانستان د سوستر خورونو د هوا حالاتو ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه 28 ټیټه 14 اسمان شین. هرات اسمان زای سیبریز د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 14 اټکل شوی. کندهار هم اسمان زای سیبریز د تودوخه لوړ درجه 28 ټیټه 30 کو در شوی. غزنی د تودوخه لوړ درجه 25 ټیټه 11 اسمان زای سیبریز. بامیان اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه 1 کو در شوی. مزار شریف اسمان سای سیبریز د تودوخه لوړ درجه 1.2 ټیټه 22 شرکت شوی. جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 8.2 ټیټه 22 اسمان شین. بدخشان هم اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 6 ټیټه منفی 6 کودل شوی. او په پای کې ګردیز د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه 10 اسمان شین کودل شوی دی.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل که غواړی دا خبرونه بیا ولولای نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې موندلای سي. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. نن له کارګرانو سره د پیوستون نړیواله ورځ. افغان کارګران شکایتونه لري خو چارواکي بیا د اقداماتو ژمنه کوي.
پالیسی لومړی مسوده به هغې کارګرانو د استمرو لپاره دی او همدارنګه د قانونی پالیسی چمتو شوې ده.
د نړۍ د راپور سربېره د هموري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر نن د مشران جرګې په غونډه کې د افغانانو د ویزې د محدودیت په ارتباط باندې البته د هند له لوري پر عواملو غږېدلی دی.
متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و همچنان اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی مقررات را معرفی کنند.
نور مسائل همسته د هموري چې یو شمیر مظاهره چانو نن په ننګرهار کې د اباسین ځاځي د وژونکو د اعدام غوښتنه کړې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د پاکستان د اپوزیسیون یو شمیر ګوندونو د هیواد له صدر اعظم نواز شریف غوښتي چې له خپلې دندې استعفا ورکړي. د چولې په اړه به جزئیات په روانه خبرونه کې واوري. ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او سباندې لس دقیقې. تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبرونه اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1289 نوي څپو باندې خبرونه لري. راځو لومړی راپور ته. نن د مې لومړۍ نیټه د نړۍ له کارګرانو سره د پیوستون ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنې په جلا جلا ډول ولمنځله. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې غړي چې شمېر یې سلګونو ته رسېده د کابل شار د ایتګا جمعه مخته له حکومت د کار غوښتنه کوله. افغان چارواکي بیا ژمنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری ستونزې اوروي او د ته جدي اقدامات په پام کې لري. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د نړۍ له کارګرانو سره د پیوستون ورځ چې د مې د میاشتې له لومړۍ سره برابره ده، د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې او د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا ونمانځل شوه. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې لزګونو غړو په دې ورځ د کابل ښار لزړو مکریانو څخه تر ایتګا جمعه ته پورې لاریون وکړ او له حکومت یې د کار غوښتنه وکړه. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وویل چې له هېواده د ځوانانو د وتلو په مخدرو موادو د دوی د روږدېدو او حتی له مخالفینو سره د دوی د یوځای کېدو یوازینی علت بیکاری ده.
14 میلیون واجد شرایط کار در افغانستان
په افغانستان کې د کار د جوګه کسانو شمیر 14 میلیونه دی. یو میلیون په پوځي او ملکی سکتورونو کې کار کوي او نور یې په خصوصي سکتور په کارونو بوخت دي. خو په خصوصي سکتور کې دا کار توپیر لري او کارګران په کلو وزګرتیا سره مخ کیږي. سربیره پر دې په ولسوالۍ کې هم ګڼ شمیر خلک د نامنیو له امله وزګار دي. کره شمیر نه معلومه خو د هغوی شمیر هم میلیونونه ته رسیږي.
په غونډه کې ګڼ شمیر کارګرانو وویل چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو کې د کارموندنې په نیت راټولیږي، خو په اونۍ کې ورته یو یا دوه ورځې کار پیدا کیږي. یو کارګر د خپلې ستونزې په اړه وویل:
مونږ ته څلور یا څلور نیم زره افغانۍ تنخوا راکوي. دا د کور کرایه کړو، اولاد ته پرې ډوډۍ واخلو، د کور خوراکه مواد ته یې ورکړو، څه پرې وکړو.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین وریاخیل په دې مناسبت په جوړې غونډه کې وویل چې د کارموندنې لپاره تر ټولو مهمه د کار قانون او مقررې دي او هڅه کوي چې دا قانون او مقررې ژر تر ژره تصویب شي. دی وویل د دې قانون له مخې به ګڼو کارګرانو ته په هیواد کې دننه او بهر د کار زمینې برابرې شي.
چې ضرورت ور اسناد د تصویب دو لپاره لړۍ روانه ده. د کار مهاجرت د پالیسي لومړنۍ مسوده بهر ته د کارګرانو د استولو لپاره دی او همدارنګه د کارموندنې پالیسي چمتو شوې ده. زه امیدوارم په درې آینده میاشتو کې موږ دا پالیسي او ستراتیژیګانې ولرو.
نسرین اوریاخیل وویل چې له عربي هیوادونو او پتیره له سعودي عربستان سره خبري کړي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغان او سعودي چارواکو ترمنځ یو تفاهم نامه لاسلیک شي او د هیواد یو شمیر فني کارګر به هغه هیواد ته ولېږل شي. کارګرانو دا هم وویل حکومت په شاوخوا څوارلسو کلونو کې د شته ستونزو اوارۍ ته له دوی سره پرله پسې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سمو د مخ کې په خپلې یوې وینا کې ویلي چې د کارګرانو د ستونزو حل د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کارګرانو د نړیوال ورځې په مناسبت مو د خان محمد سیند راپور اوریدی. په همدې حال کې د افغانستان د خواریکښو کارګرانو او مزدورانو ټولنه وای امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقونه د دوی عمده غوښتنې دي. د دغې ټولنې رئیس لیاقت عادل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په همدې هدف نن د کابل په حضوري چمن کې یوه اعتراضیه غونډه هم وکړه. له ښاغلي عادل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. دی په سر کې د افغان کارګرانو د ستونزو په اړه خبرې کوي.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د خواریکښو مزدورانو سراسري اتحادیه د کارګرانو د هر اړخیزه حقوقو د دفاع لپاره په هیواد کې کار او فعالیت کوي. کارګران مختلف ستونزې لري، خو هغه ستونزه چې زمونږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکاری او فقر ستونزه ده. تاسو معلومه ده چې په هیواد کې په ډیره لوړه کچه باندې فقر او بیکاری وجود لري. کارګر د کار په ساحه کې د کارګرانو حقوق، حتی د کار په ساحه کې د هغوی هغه کوم حقوق چې دي د هغه حقوقو ته لاسرسی نه لري زمونږ کارګران.
څه ډول حقوق؟ مثلا
د کار په ساحه کې د کان په اړه تاسو ته ویلی شم، په یو کان کې چې یو کارګر کار کوي هغه هغه محافظتي وسایل چې باید یو کارګر سره وجود ولري هغه وجود نه لري. په روزمز کارګران تاسو ته معلومه ده چې بعضی پیسې د ورځې مزد هغه نشي کولای چې خپل لاس ته په اسانۍ باندې راوړي او مالک ورته هغه دغه کوي چې نن راشه او سبا راشه. خو بعضی وخت کې د کار په ساحه کې هغه تلف شي، د هغې زخم منځته راشي، په دې وخت کې د کار مالک ډیره توجه نه ده کړې. په دولتي سکتور کې هم د کارګرانو حقوقو تلف منځته راغلی دی او په خصوصي سکتور کې هم. نو دغه ورځ چې د کارګرانو نړیواله ورځ ده، زمونږ هدف د دغه راټولونې او لاریون څخه هم همدا و چې په ډیر محدود شکل سره مونږ راووتو. مونږ امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقوق وړو. تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې ناامني، بیکاری او د کارګرانو د حقوقو غصب په هغه اندازه دی چې قابل د زغم نه دی.
تاسو نن لاریون هم کړی و؟
لاریون ډیر محدود لاریون و.
تر اوسه پورې تاسو څه کړي او څه دولت ته څه غواړئ؟
مونږ په هیواد کې په مختلفو بخشونو کې کارګران تنظیم کړي دي او کوشش کوو چې دا تنظیم سازي پراخه کړو. زمونږ تقاضا د مالکینو نه هم دا ده چې د دوی د کار په ساحه کې د دوی د مزد او د دوی د هر اړخیزه حقوقو په رابطه باندې توجه وکړي.
د افغان کارګرانو د ټولنې رئیس لیاقت عادل له ازادي راډیو سره د کارګرانو پر ستونزو غږېدی.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه.
د کابل چاپ رسپانو هم نن پر غنو مسایل باندې مقاله خبري کړي او لیکنه کړي. د نور مسایلو ترڅنګ یو مهمه موضوع هم د کارګرانو د نړیواله ورځ موضوع ده چې د غو رسپانو تز ما همکار اسد الله لودین کتنه کړي او مهم سرټکی او مهم مطالبه اوروي.
د حکومت دننه د پنځم ستون د موجودیت په اړه اندېښنې او د کارګرانو د نړیواله ورځ په مناسبت د بیکارانو د بد وضعیت په اړه انتقادونه د کابل چاپ د نن رسپانو مهم مطالبه او تبصری دي. د لستونی د مار په وړاندې چې په خلو پات کېدل د ځانوجنې په معنا ده. دا د سرخط رسپانې د سرمقالې سرلیک دی چې د حکومت دننه د پنځم ستون غوښونو ته ځانګړی شوی ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د حکومت د لستونی ماران دومره ډیر دي چې د نړۍ په کچه ممکن ساری ونه لري او د همدې مارانو چیچل د نورو په پرتله ډیر زهرجن وي. د سرمقالې لیکوال ویلي همدغه د لستونی ماران پنځم ستون هم ګڼل کیږي چې هدف یې په دوامدار توګه د نظام تخریب او د حکومت د ریښو له منځه وړل دي. ورسپانې که څه هم د پنځم ستون یا حکومت ته د لستونی د مارانو نمونه نه دي اخیستي، خو ویلي دي همدغه کړی دي چې وسلوالو مخالفینو ته شین څراغ ورکوي او هغوی په دې توانیږي چې په کابل کې لویې حمله پلان کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نوي دریځ سره د سولې خبرې هم پیچلې شوي او داسې ښکاري چې له نوو خنډونو سره به مخ شي. په مطلب کې راغلي د اشرف غني نوې ستراتیژي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او داسې ښکاري چې له دې ستراتیژي سره به د څلور اړخیزې کمیټې بحثونه هم متاثره شي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله لیکلي چې د نظام دننه د هغو کسانو په پیدا کولو لګیا دي چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه لري. په مطلب کې راغلي د پاکستان او طالبانو په وړاندې د حکومت د دریځ له بدلون سره د حکومت دننه دا اراده هم پیاوړې شوې چې د وسلوالو مخالفو ډلو له ملاتړو سره به هم جدي چلند کوي. همدې ورځپاڼې بیا د کارګر نړیوالې ورځې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړې چې بیکاره کارګران او مصروفه مسؤلان. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د کارګر ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ځوانانو ترمنځ بیکاري یوه لویه ستونزه ده. کابل پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغان کارګرانو ناوړه وضعیت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته بیکاري زیاته شوه او په اکثرو سیمو کې کارګر خطرناک کارونه کوي او همدغه کارګر وظیفوي خوندیتوب هم نه لري.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان حکومت هڅه کوي څو افغان کارګر بهر ته واستوي او هلته د دوی لپاره کاري زمینه برابر کړي، خو هند ته تلونکي یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د دغه هیواد لخوا افغانانو ته د ویزې پر ورکولو محدودیت وضع شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې موضوع لامل دا دی چې د هند هیواد وایي د افغانستان اړوند پاسپورټونه د نور هیوادونو له اتباعو سره هم پیدا شوي دي. صلاح الدین ربانی نن د مشران جرګې استجوابیا غونډې ته هم درس ویل چې بیا هم هڅې کېږي تر څو دا مسله حل سي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبی په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هند ویزو د اخیستلو لپاره جوړ شوی طرز عملونه افغانانو ته د ویزو د نه ورکولو په معنا نه دي. صلاح الدین ربانی د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې په ناسته کې وویل د یو شمیر بهرنیو هیوادونو لاتباو سره د افغاني پاسپورتونو موجودیت د دې لامل شوی چې هند د خپلو ویزو د ورکړې په برخه کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړي. نوموړي د بانکي حساب لرل او د هغو ناروغیو لپاره د اسنادو موجودیت چې په هیواد کې د درملنې وړ نوی د هند ویزو د اخیستلو مهم طرز عملونه یاد کړل.
د می اواخر متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد
په خوشنۍ سره چې په دې ورسته کې افغانی پاسپورتونه له یو شمېر نورو هیوادونو سره لیدل شوی دي او دا په کابل کې د هند سفارت د اندېښنې سبب شوی. نو بنا نه هغې دې نتیجې ته رسیدلی چې یو شمېر مقررات معرفي کړي چې هر څوک نشي کړای چې ویزه ترلاسه کړي، خو دا په دې وجه دلیل نه دی چې هند به افغانانو ته ویزه ورنه کړي. ویزه ورکوي خو هغې یو طرز العمل پیشنهاد کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې د خبرې د یو شمېر سناتورانو له انتقادونو وروسته وکړې چې ویلې د هند لخوا افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې موجودې دي. ښاغلي ربانی وویل بیا به هم هڅه وشي تر څو افغانانو ته د هند د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې هوارې شي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې افغاني پاسپورتونه د کومو هیوادونو له اتباعو سره لیدل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته میاشتې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې له یوې ایرانۍ ښځې سره څېړنې روانې دي چې په متحده عربي اماراتو کې له یو افغاني پاسپورت سره نیول شوې وه. سره له دې چې د افغانستان د پاسپورت سیستم تر ټولو خوندي سیستم بلل کیږي، خو بیا هم د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي چې یو شمېر افغاني پاسپورتونه د نورو هیوادونو له وګړو سره لیدل شوي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې د جعل موضوع د افغاني پاسپورتونو په ویشلو کې په پام کې نیول کیږي، خو بیا هم په دې اړه سیړنې وشي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه به موږ چړنه وکړو. زموږ باور ده د کوم پاسپورټونه چې افغانانو ته په دې وروسته کې ویشل کیږي دا ټول مسایل په پام کې نیول کیږي، خو بیا به هم دا موضوع موږ وڅېړو او به ګورو چې آیا ستونزه شته او کنه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هنلی اند پارتنرز په نوم د یوې نړیوالې ادارې راپور څرګندوي چې د افغانستان پاسپورت د نړۍ یو له بې اعتباره پاسپورتونو څخه شمیرل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان اوسنی پاسپورت کمپیوټري، معیاري او په لوړ کیفیت بایومتریکي ځانګړتیاوې لري او په نړیوال معیار برابر دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وړاندې د خبرونې په دوهم نیمه کې یعنی په څلور نیم بجو باندې درته لنډ خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان د عدلیې وزارت وایي چې د جزایي کود د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایي قانون کې شته ټولې ستونزې هوارې سي. د جزایي قانون د بیاکتنې او اصلاح ډلې نن د جزایي کود د طرحې عمومي برخه عدلیې وزارت ته وسپارله او په اختصاصي برخې خپل کار پیل کړ. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په چمتو کړي راپور کې اورو.
د افغانستان د عدلی وزارت سلاکار او د جزایی قانون د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې نوی جزایی کوډ به د اوسنی اثر پیچلیو جرایمو ته جزا وټاکي او د جزا په قانون کې شته ټولې ستونزې به په بشپړه توګه حل کړي. د دغه ډلې مشر محمد اشرف رسولی د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د جزایی کوډ د عمومي برخې طرحه بشپړه کړي او عدلی وزارت ته وسپارله. خاغلی رسولی وویل چې په نوي کوډ کې د اوسنی اجتماعي او اقتصادي شرایطو په نظر کې نیولو سره د جرم او جزا ترمنځ تناسب مراد شوی.
قبلن قانون جزا داشت.
د جزا په پخوانی قانون کې نږدې 1500 ماده وی چې په خوا کې ور سره څو نور خپلواک قوانین هم جوړ شوی و چې ټول اوس په یو کوډ کې سره ران غاړو. دا دوه څنګلې، لومړی برخه عمومي احکام او دویمه اختصاصي احکام لري. عمومي برخه په ټولو جرایمو د تطبیق ورته او اختصاصي برخه کې له هر ډول جرم څخه جلا جلا تعریف شوی. د اوسنی ټولنیز او اقتصادي شرایط په نظر کې نیول سره د جرم او جزا ترمنځ پکې تناسب مراد شوی.
د افغانستان جزایی کوډ باندې درې کال وړاندې د عدلی ښځو چارو کورنۍ چارو وزارتونو د ملي امنیت ریاست د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مدني او د حقوق پوهانو ټولنو او یو شمیر نړیوالو مرستندوی موسسو لخوا کار پیل شوی و. د دغه کوډ عمومي طرحه 22 فصله او 209 ماده لري چې کار یې بشپړ شوی او اختصاصي برخه یې 44 فصله او 440 ماده لري چې د مسؤلینو په خبره کار به تر راتلونکو 15 میاشتو پورې بشپړ شي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په خو د جزا په برخه کې ورس قوانین او درش پیته احکام موجود و چې ډیر مغلق او یو شمیر مادوی په یو بل کې تداخل درلود، خو د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې ډیر وضاحتونه موجود دي او سنی اثر ته جواب ویونکي دي. د غپلاوی دا جزئیات ور نقل چې د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې کوم هغه جرمونو ته د سزا کوډونه ټاکل شوی چې په خو یې کوډ نه درلود. یو شمیر افغان حقوق پوهان په دې باور دي چې اوسنۍ د جزا نوی کوډ به ټول هغه پیچلي جرایم چې د افغانستان په جزا قانون کې ورته مادي نوی موجوده د جزا مادي وټاکي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل اړتیا و چې د افغانستان په جزا قانون باندې کتنه وشي ځکه ځینې مادي کافي شوي وي.
ټول هغه ستونزې چې په قانون کې وجود درلودلې په مخکنی قانون کې او هغه اړتیا و چې نوی لیدل کې هغه په دې کوډ کې په نظر کې نیول شوی او یو مکمل جزایی قانون د افغانستان عدلی او قضایي سیستم او خلکو ته راشي. موږ اړتیا لرو چې خپل جزایی سیستم کې ګوتې وي د لپاره زموږ جزایی سیستم باز قسمتونه کاپی شوی دي، باز ډېر سړی دي، باز هغه خلاوې دي چې د نوې زمانه له غوښتنو سره نه دي مدرسې. زه فکر کوم چې دغه قانون کې باید په نظر کې نیسي.
د افغانستان د جزا کوډ د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې د نوې جزایی کوډ په جوړولو کې د ګاونډیو په ګډون د یو شمیر پرمختللو هیوادونو له جزایی قوانینو څخه ګټه اخیستل شوې ده. نصرالله ستانکزی سپارښتنه کوي چې د جزایی کوډ د اصلاح ډله باید د انټرنیټي سایبر په ګډون د اوسنی عصر الکترونیکی جرایمو ته هم د جزا په کوډ کې جزا او وټاکي.
و موردل چې د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د جزایی کوډ طرحه بشپړه کړې ده. اخو په ننګرهار کې نن یو شمیر مظاهره چند راټول شوی او د اباسین ځاځي په نوم ماشوم د تشتونې او بیا وژنې په اعتراض له عدلی او قضایي درو غوښتل چې د انسان تشتونې په تور نیول شوی کسان په علني توګه اعدام کړي. شمه محمود چینوارې د موضوع جزئیات اوروي.
د ننګرهار پلسګونو ځوانانو او مدني فعالانو د یک شمې پرز د انسان تښتونکو پر ضد مظاهره وکړه او له عدلی او قضایي ادارو یو غوښتل چې د انسان تښتونې په تور نیول شوو کسانو ته سخته سزا وټاکي.
عدلی او قضایي ګورګانونو ته عدالت غواړو، عدالت غواړو، شتو مجازات غواړو، یا باسین قاتلین دې بد بدل وځړول شي.
دا مظاهره داسې محل در سره کیږي چې څو ورځې وړاندې د اباسین په نوم یو تنکی ځوان انسان تښتونکو په دې خاطر په بیرحمۍ سره وژلی و چې کورنۍ یې د راخلاصولو پیسې نه درلودې. مظاهرهچیانو د همدې قضیې یادونه کوله، ویل یې دوی نور دغه ډول ظلمونه نشي زغملی او د دې پیښې په تور نیول شوو کسانو ته د اعدام سزا واورول شي.
زموږ یو بې ګناه ماشوم چې اباسین نومېده تښتول شوی و، د هغه د کورنۍ نه یې پیسې غوښتلې، ولې کورنۍ د دې توانایي نه درلودله چې دغه پیسې ورته ورکړي. په سر کې ورته ګوته پرې کړه، وروسته یې دی وواژه او کورنۍ ته یې د مړی ور ولېږه. دغه اشخاص یې نیولي دي، ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تښتونکي چې نیول شوي دي دا باید اعدام شي.
یو ماشوم چې واشیانو دخوا نه اول وتښتول شو، بیا په شهادت ورسېده. خبر یو چې امنیتي ارګانونو لخوا د دې عاملین نیول شوي دي. د ولسمشر او قضایي عدلي ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې دوی د اشد مجازات په سزا یا د اعدام په سزا علني محکمه کې محکوم او بیا افغانستان ولسونو ته وخی.
دغه لاریون چې تر نیم ساعت یې دوام وکړ، په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ. دغه پریکړه لیک مدني فعال اقبال سخی ولوس چې په کې امنیتي او کشفي ارګانونو څخه د انسان تښتونکو پر ضد د جدي مبارزې غوښتنه شوې.
امنیتي او کشفي ارګانونو ته سپارښتنه کوو چې د انسان تښتونکو هغه ملګري چې دولت په دریګونو قواو کې قرار لري د قانون منګولو ته وسپاري.
دغه مظاهرهچیانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل شي، دوی به په راتلونکو کې خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوي او دغه کار خلک اندېښمن کړي دي.
د خبرونې د دوهمې نیمای په وروستۍ برخه کې درته د ورکوسو وزیرانو او دوستانو د پلټنې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې مو د دې مهال د مهمو لنډو خبرونو اورېدو ته رابولم چې اجمل تورمان چمتو کړي.
د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین ځاځي د قتل پر غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملینو ته یې د سخت سزا غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول سړي تښتونې د مخنیوي په برخه کې تر پخوا ډېرې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هند ته د افغانانو د ویزې په اړه ستونزې ډېر ژر اوارې شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې د منځلاري اصلاح پلوي بلاک د بریا هرکلی وکړ. او د عراق په جنوب کې نن غبرګو موټم چاودنو لږ تر لږه 13 کسان ووژل او تر 300 زیات نور یې ټپیان کړل.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو سپورټي خبرونو ته. تاکل شوې ده چې نن د افغانستان د معلول لوبغاړو د کرکټ ملي ټیم د هند د معلول لوبغاړو له ملي ټیم سره سیالي وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د معلول لوبغاړو ملي ټیم به درې شل اوره سیالي د هند د معلول لوبغاړو له ملي ټیم سره ترسره کړي. تر دې مخکې هم د افغانستان د معلول لوبغاړو ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش د معلول لوبغاړو ملي ټیمونو څخه سیالي ګټلې وې. تاکل شوې ده چې سبا به په کابل ښار کې پر ویلچیر د معلول لوبغاړو د باسکټ بال سیالي ترسره شي. د معلول لوبغاړو د فدراسیون مشر کبیر خوشبین آزادۍ راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به نوی معلول لوبغاړي لا ټول ایتون څخه ګډون وکړي.
کایانو باسکټ بال مسابقو تر شپږ پورې د صلیب سرخ په همکاري او د پارلمپیک افغانستان په همکاري وړاندې کیږي.
ښاغلی خوشبین د دغو سیالیو هدف د معلول لوبغاړو د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول یاد کړل. او د اسپانیا د لالیګا د اتلانو د شپږ دېرش شمې اونۍ د غوړ لیګ په سیالیو کې د بارسلونا ټیم وکړه چول چې ریال بیتیس ټیم ته ماته ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس د بارسلونا ټیم وکړه چول چې 2-0 په وړاندې سیال ټیم ته ماته ورکړي. تر د بریا وروسته د بارسلونا ټیم 15 اتیا امتیاز خپل کړه او د جدول په سر کې ځای ونیو. ته خبرونه پای
لا سباون کاکر څخه مننه چې د دې محل مهم سپورتي خبرونه واورول.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د د پاکستان د اپوزیسیون یو شمیر ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف غوښتي چې په پاناما لیکس کې د کورنۍ د غړو د نومونو تر راوتلو وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړي. که څه هم دا غوښتنه لومړی د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوله، خو د دې تر څنګ د پاکستان تر ټولو ستر اپوزیسیون ګوند پیپلز پارټي هم د شنبې په ورځ له صدر اعظم نواز شریف وغوښتل چې د پاناما لیکس د تورونو تر تحقیقاتو دې استعفا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور زموږ د همکار سبی الله شفق راپور کې.
د پاکستان تر ټولو ستر اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې په پاناما لیکس کې د کورنۍ د غړو د نومونو تر راتلو وروسته دغې موضوع تر بشپړو تحقیقاتو پورې له خپلې کرسۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت پاناما پیپرز د نړۍ د ځینو هیوادونو د هغو سیاستدانانو نومونه رابرسېره کړل چې له خپلو هیوادونو بهر جایدادونه او آفشور کمپنیانې لري. که څه هم په دغه کاغذونو کې د پاکستان د وزیر اعظم نوم نشته، خو دغه د دوو زامنو یوې لور نومونه پکې دي چې د پاناما لیکس د ادعا له مخې په بهرنیو هیوادونو کې جایدادونه او آفشور کمپنۍ لري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د شنبې په ورځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په کوټلي سیمه کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال له وزیر اعظم وغوښتل چې د پاناما لیکس د موضوع تر تحقیقاتو پورې دې استعفا ورکړي. ښاغلی بلاول غونډې ته په وینا کې د نواز شریف په پالیسیو هم سختې نیوکې وکړې او وویل چې حکومت د عوامو لومړنۍ غوښتنې په پام کې نه نیسي. ښاغلی بلاول وزیر اعظم نواز شریف ته د پیپلز ګوند د حکومت پر مهال د هغه وخت پر وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کرپشن د تورونو تر لګېدو وروسته دغه غوښتنه هم ور یاده کړه او وویل میا صاحب تا ته به په یاد وي چې تاسو په یوې عامي جلسې کې د هغه وخت له وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د استعفا غوښتنه کړې وه. نن زه له تاسو هماغه مطالبه کوم چې تر څو د پاناما لیکس موضوع تحقیقات کېږي تاسو استعفا ورکړئ او که چیرې له تورونو بری شوئ نو بیا بیرته خپله دنده سنبال کړئ. که څه هم تر دې مخکې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاناما لیکس پر موضوع پر حکومت سختې نیوکې کړې او له نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې، خو دا لومړی ځل دی چې د پیپلز ګوند مشر هم له وزیر اعظم ورته غوښتنه کړې ده. له بلې خوا عمران خان چې څو ورځې مخکې د پاناما لیکس پر موضوع په اسلام آباد کې د یو جلسې په ترڅ کې له نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې وه، د بلاول بټو زرداری د غوښتنې ملاتړ اعلان کړی دی. نوموړي همداراز ګواښ کړی چې که چیرې د پاناما لیکس تورونه شفاف تحقیقات ونه شي نو دوی به د لاهور په رایونډ کې د نواز شریف د کور مخې ته احتجاجي ناسته یا درنه ورکړي. خو له بلې خوا د نواز شریف حکومت د اپوزیشن ګوندونو د استعفا ورکولو غوښتنه رد کړې او همداراز یې د پاناما لیکس تحقیقاتو لپاره د کمیسیون جوړولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی شریف او د هغه د کابینې یو شمېر وزیرانو د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکولو لپاره د بلاول بټو زرداری او عمران خان غوښتنه رد کړه او ویې ویل چې د حکومت سیاسي مخالفین غواړي د پاناما لیکس په موضوع په نارو سورو او احتجاج په ملک کې د پرمختیایي پروژو مخه ډب کړي. دوی همداراز ټینګار کوي چې په پاناما لیکس کې د نواز شریف نوم نشته، خو بیا یې هم ځان خپله کورنۍ د اعتصاب لپاره وړاندې کړې او د تورونو د تحقیقاتو لپاره یې د کمیټې جوړولو اعلان هم کړی، نو لحاظ هغه بل خپلې څوکۍ استعفا نه ورکوي. د یادونه ور ده چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په همدې موضوع پر حکومت د فشار زیاتولو لپاره نن په لاهور کې د یوې سترې عوامي جلسې اعلان هم کړی دی.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
countries. لورپا تر امریکا
لا ریاکشن
کوي. یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیوں سے
متگبش ایران.
لا آسیا تر آسٹریلیا.
بیر.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
اوسم یو بل مطلب لرو. ټاکل سوی ده چې روان اونۍ به اروپایي اتحادیه دغه پلان عملي چارې مخ ته یوسي چې له مخې دا اتحادیه ترکانو ته له ویزې پرته د سفر کولو مسله یقیني کوي. دا د هغه لانجمن تړون یو برخه ده چې د بروکسل او انقرې ترمنځ په مارچ میاشت کې لاسلیک سوی دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د اروپایي اتحادیه په یو شمېر غړو هیوادونو کې له مخالفتونو سره سره اروپایي اتحادیه روانه اونۍ هغه پلان مخ ته نیسي چې ترکانو ته اروپایي اتحادیه ته له ویزې پرته د سفر کولو ضمانت کوي. دا هغه امتیاز دی چې اروپایي اتحادیه ترکیه ته د دې لپاره ورکوي چې انقره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د پراخ بهیر مخنیولی ده. د یورو طرز راپور له مخې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د یکشن بی پورز ویل چې نوې سایخي چې د تیرې پنشن بی پورز یونان ته درش پته کسان رسیدلی حال دا چې په 13 اکتوبر میاشت کې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو په ناغښتونکو لړۍ اوج ته رسیدلی و. په متوسط ډول د ورځې 10,000 کسانو د هیواد ته ځانونه رسول. د اروپایي اتحادیې یو شمېر سرچینو ویلي په پام کې ده چې اروپایي کمیسیون به د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي چې ترکیې تر ډېر حده له وخته مخکې د ویزې د ازادي شرایط پوره کړي او د اروپایي اتحادیې له غړو دولتونو او د دې اتحادیې له پارلمان نه به وغواړي چې د جون تر پایه دغه پریکړه تصویب کړي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي چې له موضوع خبر دی رویترز ته وویل موږ خپل نورمونه نه دي راښکته کړي بلکې ترکیې خپله لوبه پورته وړې ده. د چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی دا خبره د هغو انتقادونو په ځواب کې وکړه چې وایي کله چې انقره په شوي په اصطلاح تاریخي تړون کې د خپلو ژمنو نیمایي هم نوی عملي کړي د اروپایي اتحادیې اجرایي ارګان خپل دغه اقدام څنګه توجیه کولای شي. د رویترز په وینا سیاسي واقعیتونه داسې دي چې بروکسل ترکیې ته نه نشي ویلی او د شوي تړون د ماتېدو خطر په ځان نشي منلی. خای انقره ته دغه امتیاز ورکول سیاسي ملاتړ لزان سره ونه لري خو د ترکیه حکومت نه غواړي چې ناوخته جواب ورکړ شي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو خبرداري ورکړي چې انقره بل خپل لوري له یونان څخه د ټولو هغو کسانو چې له سواحلو یې ورغلي د بیرته اخیستو ژمنه عملي نکړي که اروپا د په وینا پر خپلو ژمنو عمل ونکړي. له یونان او ناتو سره په تفاهم د ترکیه قاطع اقداماتو او هم د بالکان د هیوادونو ترمنځ د پولو د تړلو په نتیجه کې د غیر قانوني کډوالو شمیر ډیر کم شوی خو په دې برخه کې مهم رول یونان ته د اژی د سمندرګي د لارې تړلو لوبولی دی. له هغې لارې چې په سوریه او د منځني ختیځ له نورو سیمو او آسیا څخه د جګړو او بېوزلۍ له امله خلک یونان ته ځان رسوي. د اروپایي اتحادیې چارواکو ټینګار کړی چې د اتحادیې له ترکیې سره ژمنه نه ده کړې بلکې دغه وړاندیز یوازې په هغه صورت کې عملي کیږي چې ترکیه دواویه قانوني او تخنیکي شرطونه پوره کړي. دا هغه څه دي چې اروپایي کمیسیون تیره میاشت اعلان وکړ چې اوکراین او ګرجستان دغه شرطونه پوره کړي او کاسوو به هم د چهارشنبې په ورځ ورسره یوځای شي. د راپور له مخې د ترکیې مسله ډیره حساسه په دې خاطر ده چې نفوس ډیر دی. ترکیه چې 9 میلیون وګړي لري مدني او د اقلیتونو د حقونو د بیان د ازادۍ او د قانون د حاکمیت سابقه یې ښه نه ده خو ترکیه چارواکو له مسلمانانو سره د هر تبعیض په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په انقره کې د حکومت یو چارواکي وویل اروپا نن یو ښه فرصت لري چې وښیي یوه باوري شریکه ده او دا واضح کړي چې لکه د ترکیې په څیر هیوادونو سره چې اکثریت وګړي مسلمانان دي دوه مخې سیاست مخته نه وړي.
او د خبرونې په پاته برخه کې مرابولم د ورکوسو وزانو د پلټنې پروګرام اوریدو ته په دې هیله چې دغه پروګرام ستاسو د کومورک عزیز په پیدا کېدو کې مرسته وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دې بیا هم تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لطفا په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دا چانو واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشه وای عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منظم د ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکشوي عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې وانه ورته کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو اوس وار وار رسیدو غو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
جمعې په دیت نو طلا په نامه دې د مشهورو نه جن احمد دې د پلان جامع را کاوی دا یو خپل ګړې چې نظر کړو دې او ملک نو د مرګ نه د ژوند پاتې ست هر مسلمان وروته کې په دغه نسمه طلا په نامه یا د ژوند یا د ټپی یا د بندیا آلري نو په دغه شمیره دې مر سره اړیکه ونیسي چې پروسه پراته درې و درې یو دوا و سلام ازادي راګي.
بل السلام علیکم زمانو مشمت الله د جلال آباد نه اړی کنه ودی تقریبا یو کال وشو چې زما ورور د وی دولا په نامه د جلال آباد د خار نه نادر کښه دی کچیر تم دا اعلان خور کو هغه ته ورسیدلو په دې لمبر دې مونږ سره اړی کوي سي سي پروسه و نه هاتیا و پانزو اتلس پینزیش ډیره مهرباني به زکه چې ډیر ورپسې سرګردانې مننه خو وخت لري خدای په ما
زمانت نظر د زابل وسیدون کې زما یو راره ده باران نیمېږي پنځه کاله کېږي له کوره ترې تم ده او ښځه د ده په تمه شپې او ورځې سبا کوي نو که هر مسلمان ته د ده په عقل معلومات یې نو موږ په دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 5 2 0 2 2 4 5 میرا یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 0 5.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د مانو ماجی جنت ګل د ننګرهار افغانستان د ننګرهار د ولایت نه غږیدم د ما یو ځو چې خسته ګل نومیږي و میاشت مخکې اروپا ته تللو د ایران او د ترکیې په منځ کې په ترکیې کې نادره ک شوی دی که هر چا په دره کوکو ما ته په دغه شماره باندې یو زنګ ووایي 0 9 9 3 4 4 6 6 4 بیا تکرارم 0 9 9 3 4 4 6 6 4 د دې شمارې لمبر دی او نوم یې خسته ګل دی د جنت ګل زوی دی بل شماره 0 8 3 0 0 4 6 5 دا بل شماره د کار چې دره کوکو په دغه شماره باندې موږ سره تم اتنیو شي شیرینی خپل اخستل شي.
زما یو انډیوال دی چې د امن په نامه دی د کندهار ولایت اوسېدونکو کې تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زما سره دی که به زما سره راوړې او یا که به بل نږدې ملګری زما سره راوړې تاسو یې چې زما په همدا شماره باندې زنګ ووهئ پروسه او څنګه دریو سره دا چې اویرا د ټلیفون دل شماره چې پروسه او درې یو سره تلويش درسه او نشته په ټلیفون دل شماره چې پروسه او شپږ سمور سره دلاسه او اتاریا
زه نه مطلب دغه د کندهار ولایت څخه خبره کوم زموږ یو سړی دی چې عبدالقاهر نومیږي د مولوی محیدین زید شپږ کال کېږي چې نظره کوي دغه فاکت کې یو خبر خپور کې چې مشته معلومات اوسه کده واغره دی.
سلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې کاروان صاحب د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما یو د ماما زوی دی روزګانی نواد خان د روزګانی ولایت چرچونو د ولسوالۍ د خود وشیدونکو دی د دوه کال کې شهرت دی سپاته نه مانیږي هر چاته معلومات په داشوره باندې ما ته زنګ وي 0 5 0 5 0 3 2 0 8. السلام علیکم.
دا هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ حاجی الله جان تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکازې د سلامت په نامه د باجګز په ولایت کې وکړوي دي چې لرل چې په دغه اسمرو ما ته زنګ وي 0 9 9 2 0 9.
زه اختیار جان د ملتان اورور د کونړ ولایت د مرکز اسداباد د نوابات د کلی څخه تاسو اړی کني سم. زما ماما چې د کونړ ولایت اوسیدونکي د سلیمې نیمېږي چې د نږدې په وخت کې په دولت کې وظیفه وه او د روسانو په دوره کې ورک شوی دی که د دغې په اړه باندې چاته معلومات وي یا د مرګ یا د ژوند نو مهرباني دې وکړي او نو سره په دغه شمېر اړیکه ونیسي. صفر نه اویا نه څلوېښت څلور شپېته دوه سوه دیارلس شماره یې دې ویم صفر نه اویا نه څلوېښت څلور شپېته دوه سوه دیارلس د زامنو نومونه یې د غفران تجه الله اونیسله او د تره د ځې نوم یې دی ډاکټر عارف الله.
سلام علیکم. زه د غنی د ولایت د یک یو لسوالی شابنین کلاو شیزون کوم. زه د نن زوی نیمه یو تر د مومن نمیږي دا اونیم کال کې کیس نه درکه سو دی لام فلور تللای دا کدا غاز نیمه یاد خپل اوري یا د مرګر اوري نو خو ماره نیمه کزان وای چې پر شپګاوی اش پک سلو سلو سوالیا نو نس د شماره بل تطوایم سی پر واویا د سلوی خوایا یا سپیند شپته. والسلام.
ہلو جموں یو روڈ ورت گاج لوگر ولایت بشارت ماجرین ٹیلی فون میں درد چڑھا ہے جو کلا وزیر کمانڈانی می گی درتل یو تند تل یو کال عمر ہے اور دو کال کی گی سی بے درا کا دپ کابل کی او کا معلومات ہمرا کر ڈیر مننا و سلام.
ہلو السلام علیکم. زه شاولی د کندهار ولایت مارو ټول سوالی څخه اړه کنيسم. زه د مالا کازي غلام ادار د غلام نبی ورور او د غلام سرور فکر زی دا یو لسمه سکیږي چې نادر که سوي دی کار چاته پات یا دره کور کوي پر دغه شمیره د زنګ راو او سفر اویا اتیا درو اویا څلور سو پنځه سو څلور پر دغه شمیره د زنګ راو او پنځه زره جایزه ګټلې ده.
زه رحمت الله نمیږم د زین الله کازی مرسلور ورنو دوه شهیدان شوي دي یو د بیدله په نامه دی دا وکاله کیږي چې نادره کڅوی دی هر مسلمان زور کې کې یا فاته دی یا ورته معلومه مستګی په داس میرا سره تماس ونیسي او یا دا آزاد جو وسه نادره کڅوی دی مستګی ور سره دی کده یا موږ را خپل اوري نو موږ سره دی په داس میرا تماس ونیسي صفر و صفر اته شپږ درې دوه دری پنځه پنځه شمیره ځل بیا وایم صفر اووه صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر سلور سو شل دوه ویشت یوولس څلیرېست یو سلو پنځلس.
بلې السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما د کاکا زوی د ملنګ جان په نوم باندې د روجي په اتمه ورځ نادرکه شوی دی او رواني تکلیف هم لري، یعنی په اشارتونو باندې خبرې کوي خبرې نشي کولی. نو که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي صفر و و و دوه پنځه نهه څلور اته و. شماره یو ځل بیا وایم صفر و و و دوه پنځه نهه څلور اته و. هر چاته چې معلومات وي ډېر ګرځېدل ورپسې وشول او سختې مور خفه ده، ټول فامیل زیات خفه دی. ملنګ جان په نوم باندې د روسي په اتمه ورځ نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي. ډېره مننه.
ما یو ورور دی چې د یو نیم کار کې چې ورک دی د غاس د ډبرو د پلس څخه ورک شوی دی. نو لی ولې څه مزا ور دی اعلان تاسو نشر کې به د نور ورو ته پیدا کی چې شپون سره به زدر توام د دنو ما غلا لري د پلار نه نه ابو غفار دی زما ورور دی د لی ولې دی. نو تاسو کولای شئ چې دا پیغام وایې ته نشر کې د ټلیفون شمیره ستر اویا دوجیش دوچا دوجیش شپږ یو ځل بیا صفر اویا دوجیش دوچا دوجیش شپږ.
الو سلام علیکم. زه صورت خان احمد زای خبرې کوم د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر ور کلی نه. زموږ یو د تر زوی د توایر په نوم د داوود خان زوی د علی ګل مسای د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر ور کلی اوسیدونکی ده. دا و کار کیږي چې دا نه دراکړل کور نو وڅوي دا سهار څوک د ته حق معلومات لري او یا دا خبره ده هوا زوري نو مشره دي کولای شي په غشمیره اړیکه ونیسي. پیپر اویا شپږ شپېته او سفر یو څلوېښت پنځه څلوېښت که هر څوک په دغه اړه معلومات لري او یا دا خپله آواز لري نو مونږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي.
الو السلام علیکم. زه احمد شاه د کندوز ولایت د ګورکتې غرسه سواری کیم. زما د ماما زوی دی په نامه د عبدالرحمن چې د څو کاله کېږي نابره کوي په دغه شماره ماته احوال راکوي صفر و اته پنځه شپېته څلور څلوېښت و اتیا. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024211211415.
السلام علیکم. محمد عالم افغان ما د پاکستان سب پنجاب څخه خبرې کوم. زما وراره دی د تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی ولس کاله عمر لري چې بیا یې واضح غزنی څخه بیا موږ دوه کسه پسې ولاړو غزنی ته د غزنی څخه هلمند ته کوم هلک چې راښوولی وو هغه نښې اصلي وې واقع هغسې وې خو هغه هلک زموږ نه وو. د ازادۍ راډیو څخه بیا دا پیغام ورکوم د ورکسو عزیزان چې زما پیغام دې نشر کړي. مخکې مې هم ټلیفون در کړی و تاسې نه کوي نشر ډېر مهرباني به مو وي. د ټلیفون نمبر به در وښیم 0300 0300 دا زما د موبایل شمیره ده. نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم. زه ولیجانه فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ د شغاله د کلي څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د بهاوالدین په نامه چې دا د لویه لاکا زوی دی د جادالله اکا مسی دی تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کوره څه نادراکه دی. موږ ته هېڅ معلومات نشته. هر څوک چې د بهاوالدین په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي. د ټلیفون شماره تکراروم 0000484950. 0000484950.
هلو سلام علیکم. زما یو تروزای چې دلاور نومېږي د رضا خان زوی د ترکانې اوسېدونکی څه موده کېږي رادره که ده کار چاته معلومات ما ته په دې نمبر زنګ و 0000 دا ملنبر ده کار چا مې ځکه بس انعام به ورکول کېږي دلاور ده یو کال کېږي نادره که ده. وسلام د ترکانې اوسېدونکی د رضا خان زوی ده.
نروزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د کښې د علاقې څخه خبره کوم. نو زه حضرت محمد نومېږم د سردار محمد فکر زویم د پتیا خان اکا وراره. زما ورور سلطان نومېږي بل انډیوال ورسره د سید محمد نومېږي تقریبا دا لس کاله یولس کاله نادراکه دی خو که په ایران کې که په پاکستان کې که په هر دولت کې یې خو کار ورو لیدلی یا مړی یا ژوندي خو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووي 0014 3 9 3 9. بیا شمیره ده 0014 3 2 9 3 9. دغه زما د ټلیفون شمیره ده خو که هر چا ته معلومات یا دی زما غږ اورې خو په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووي. بله شمیره ده 0008 2 1 0 2 4. دغه زما د ټلیفون شمیرې دپاره شمیره چې ما ته زنګ ووي بس ما پیدا کوی. السلام علیکم.
زما ورور وکیل احمد دی چې هر چا پیدا کړی دی د غرشتو ولسوالۍ د هیمه ولایت د غرشتو ولسوالۍ چې هر چا پیدا کړی دی وکیل احمد په نامه دی دغه شمېرې ته د زنګ وسې پر وسوه صفر اوه نه دوه صفر اوه پنځه صفر اوه اته پنځه اوه اوه چې هر چا پیدا کړی دغه شمېرې ته د زنګ وسله.
السلام علیکم اتاب الله وساد کندهار ولایت معروف سالی څخه خبر کوم. ما یو اندواله د نور احمد په نامه دی د درېش پی کې چې د کندهار ولایت معروف سالی د شین د کلیس نه درک دی او کارچا پیدا کې یو لک افغانی جایزه ده. پر دا لمر زما سره زنګ وې چې پر اویا او اویا شپږ دې پر دوه اویا کارچا پیدا کې یو لک افغانی شیرمیر.
ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې موږ مرک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ خو خاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر وو پورې خبرونه لري.
سلام و وقت